پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مسؤلان او غړي وایي چې که افغانان او ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره یو ځای په یو نظر شي نو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د پاکستان او هند ترمنځ د وروستي کړکیچ پر موضوع هم په همدې خپرونه کې اوریدلای شئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد پر افغان حکومت ژغ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. او مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړه خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوی اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه او هلته یې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني اعلان کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تیره شپه له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې ویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا سته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي پکښي وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای سي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویاند پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمت یار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې 13 وسلوال وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې ګڼ شمیر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لاره وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ سول او په نتیجه کې 9 سرتیري وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخواني طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو. د فراه سیمه ایز چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت په پشتیرود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالویدلې ده. د فراه والي محمد شعیب ثابت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالویدلې ده. دا هغه سیمه ده چې د ده په وینا وسلوال طالبان پکښې فعال دي.
خپله طالبان وزونه ده خو هغې ورته رسېدي زد کړل چې هغې ته نږدې دي او مخکې نه چې زموږ په ورسېږي د هغې ته مخته ورسېږي.
تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې او ټوټې ورسره دي. د پشتیرود ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې الوتکې ټوټې نامعلوم ځای ته انتقال کړې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د عربی اماراتو د عربی متحده اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ د افغان سوداګرو د 12 میلیونه ډالر په ارزښت د خوراکي توکو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنی اوبو لګولو او مالداری وزارت پر فیسبوک پاڼه راغلی چې دغه قراردادونه د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په ځانګړي ډول د زعفرانو او وچې میوې په برخه کې سوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د دې نندارتون په لومړۍ ورځ ویلي وو چې تمه ده د دې نندارتون په ترڅ کې د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک سي. د مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یوه بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان سوي دي. بیان زیاتوي چې مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودېدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا دا مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یوه بل جومات مخې ته د بم ایښو دولو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې وو. او ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیر اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وسو 28 کسان وژل سوي وو. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ او له هغه ځایه عملي سوی دی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب د دوشنبې په ورځ ویل درې مشکوک کسان چې دوی تورستان بلیلی په سروان او خاش شهرونو کې توقیف سوی دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې پړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ د ریسکول شي چې په افغانستان کې سولې ټینګ کړي.
کاغستان بیا هم مخالفت کوي چې دا په دمانه ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنگ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي.
د سولې پړه په داخل کې د افغانانو ترمنځ د اجماع مخته څه ستونزې دي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره غږیږو.
زما په ام باندې صرف حکومت سره موږ غواړو او دوی سیاسي ازارون غواړي چې یوه مهنګي پیدا شي او دا کار باید افغانستان حکومت وکړي.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو او د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان او د هند ترمنځ د وروستۍ کړکیچ پر موضوع هم په دې خبرونه کې غږیږو. د خبرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان ملي شورا د اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې پړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو واحد نظر کولای شي چې افغانستان کې سولې ټینګ کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سولې پړه د سیاستوالو ویشلي نظرونه د غبهیر سخت زیانمنولای شي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع پړه باید یو ګډ دریز غوره کړي. په ورته وخت کې د ملي د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات برابر کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده.
ورسته له هغه چې زلمی خلیلزاد له افغانانو وغوښتل چې د سولې په اړه خپل اختلافونه یوې خواته کړي، د ملي شورا اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو روان اختلافات به دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي تاییدوي چې د ځینو ګوندونو او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې د موضوع په اړه اختلافات شته، خو نوموړي په دې اړه د کومې ډلې او یا چا نوم ونه اخیست. خغلی صدیقی د سشمې پورز ازادي رادیو ته ول هغه سیاسي چيري او ډله چې په یو نه یو ډول د سولې لروانه لړۍ سره مخالفت کوي، د نموړي په وینا دوی نه غواړي په افغانستان کې سولې ټینګسي.
کاغستان بیا هم مخالفت کوي دا په معنا چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنگ منځ ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي. نو غوښتنه به دغه سیاستونه په مجموع کې غوښتنه ده چې موږ په ډېر بد حالت کې قرار لرو. ټول نو غوښتنه ده چې باید تاسو خپل شخصي منافع نتیر سي ملي منافع ته توجه کوي او د سولې نه بعد قوي ملاتړ او استقبال وسي.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه اختلافات وي خوا ته کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو څه موده وړاندې د مسکو په غونډه کې د لسګونو افغان سیاسي چیرو له ګډون او د دغې غونډې له جوړېدا سره افغان حکومت مخالفت کړی و. حتی حکومت په دې اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی و او ویلي و د طالبانو یو شمېر غړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او ځینو سیاسي څیرو ویلي و چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي ټول شمول نه دی او دغه پله او دغه پلاوي په ترکیب او جوړښت دی باید له سره پام وسي. د هغه څه دي چې د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ کابل کې ویلي و چې د اړتیا په صورت کې به په دغه ترکیب کې زیاتوالی راسي. د پورته مخکې د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده.
چون یقینا ما ضرورت به همسویی داریم که سیاستون ما، حکومت ما و بزرگان ما، متنفذین، دانشمندا همگی به خاطر آوردن سول یک صدا شوان. این هم ضرور است که باید یک نظر واحد ایجاد شود. به خاطر آوردن سول در افغانستان لازم است که با یک صدای واحد، نظر واحد ما جلوی جنگ خونریزی دیگر بگیریم و وقتش رسیده که مردم با هم یکجا شوند.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې له بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې زیاتې سوي او ټاکل سوي چې د زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. له رحمت الله افغان نه مو واورېدل چې د ملي شورا اداري پلاوي غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریث او نظر کولی شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په کور دننه د سولې په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. له دې ډلې شهزاده مسعود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو سرګندونو ته په کتو فکر کېږي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې واحد نظر موجود نه دی. نو موري ویل
نه خیر، په مجموع کې د افغانستان ټول خلک سوله غواړي، سوله ته ټول خلک ژمن دي، خصوصا دغه سیاسي احزاب او مستقل شخصیتونه، حتی مدني فعالان چې د مسکو په غونډه کې د طالبانو سره ناست وو یا واحده دیدګاه درلودله، د نظر کوم اختلاف نه و. زما په اند باندې صرف د حکومت سره مغواړو او د سیاسي ازرم غواړي چې و مهنګي پیدا شي او دا کار باید افغانستان حکومت وکړي چې ټول تر یو ملي چتر لاندې یو ملي کمیسیون جوړ کړي د بین الافغاني مذاکرات لپاره، چې زه امیدوار یم چې دا کار باید حکومت وکړي.
نو وزیر صاحب، هغه څه چې خلیلزاد په کور دننه د اختلافات په توګه یادونه کوي شاید یو سیل دی وي، که واقعا اختلافات موجود وي ساس په نظر باندې دا به یوازې د نظر اختلاف وي کنه کوم جدي اختلافات موجود دي؟
زه فکر نه کوم چې دومره جدي اختلافات دي، شاید نظریات او اختلافات به په ځنه کې وي، اما ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت باندې چې دا ابتکار باید په خپله حکومت وکړي، چې حکومت دا ځلې د کومه بین افغاني ناسته چې کېږي په دوحه کې د هغې دپاره باید د مشرانو سره په تفاهم په یو ملي کمیسیون باندې باید فکر وشي چې هغه ملي کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګي باندې د طالبانو د تحریک سره باید مذاکرات.
مسعود صاحب، تاسو مورته اشاره وکړه چې شاید ډېر جدي ستونزې نه وي موجود او جدي اختلافات نه وي موجود، خو که بیا هم وي د سیاسيونو حکومت او ملت ترمنځ د سولې په تړاو باندې یو لاس کېدل ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان بقا او نجات د افغانانو په یووالي کې ده. بدون د یووالي نه موږ هیڅ خپل ملي یا اسلامي مقصد نه شو رسیدلی. په وسنۍ شرایطو کې تر بل هر وخت نه پکار ده چې ټول سیاسي اعضاب په شمول د حکومت ټول سره اتفاق اتحاد وکړي او تر یو ملي چتر لاندې باید د دولت مخالف لوري چې هغه طالبانو تحریک ده د هغوی سره باید مذاکرات وکړي.
نو همدغه یووالی به یا د نظر یووالی به ستاسو په نظر څنګه رامنځته کېدای شي؟
ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت مشرتابه پورې، چې هغوی باید دغه ابتکار وکړي او دغه سیاسي مشران سیاسي اعضابو سره په مشترکه ډول سره یو ملي کمیسیون جوړ کړي او د مذاکراتو بین الافغانی مذاکرات په ناسته کې باید برخه واخلي.
د سولې د خبرو په اړه د بین الافغاني اجماع او دا چې حکومت او سیاسي ګوندونه او سیاسي سیرې باید ګډ دریځ ولري، په دې اړه مو د چارو د کارپوه شهزاده مسعود څرګندونه واورېده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي او په اف ام سل اشاریه 15 په ټول افغانستان او لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لري.
د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي د کابل مزار او ننګرهار په لویه لار کې سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمد الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د کابل د ګمرکونو د ریاست له لوري د بار وړونکو موټر چلوونکو نه د اسنادو داسې غوښتنه کیږي چې هغه یوازې له سوداګرو سره وي او ټولو موټر چلوونکو ته یې نشي ویشلی. د نوموړي په خبره دغه چاره افغان سوداګرو ته بیوکراسي ده. دای وی له دوه ورځو راهیسې ګڼ موټر ګرځول شوی چې د سوداګرۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. دغه بورډ له حکومت په تیره بیا د مالی وزارت نه د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. د لغمان ولایتي اداره وایي سکل په دغه ولایت کې د پام وړ کرنیز محصولات ترلاسه شوي دي. د دغه ولایت د ولی ویان حسیب الله دولتزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په لغمان ولایت کې د کرنې په برخه کې د تیرو کلونو په پرتله زیات پرمختګونه شوي او راتلونکو 13 میاشتو کې به لغمان د زون په کچه تر ټولو ستر کرنیز مرکز ولري. د ښاغلي دولتزی په خبره له دغه ولایت نه روان کال کې په لسکونه ټنه میوه، سبزیجات او ځینې نور محصولات ترلاسه شوي چې د دغه ولایت سربیره نور ولایتونو او مرکزونو ته هم انتقال شوي دي. د لغمان ولایت د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په سلګونه خلک په کرنیزو چارو بوخت دي چې خپل ورځنی اقتصاد هم له همدې درکه پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په تیزه ډول دي. یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سوبرهنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 شپته پوله، 1000 ایراني تومان 4 افغانۍ، 1000 هندي کلدار 1050 افغانۍ او 1000 پاکستاني کلدار 533 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ.
ازادي راډیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پداسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو ده، د هند پوس یو جګپوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په ورستۍ ځان وژن کې برید کې چې د هندي ملشی له سلوېختو زیات غړي وژل شول د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا آی اس آی لاس لري. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې ده چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. زما همکار نوریاس نوری دا موضوع څارلې ده او همدا سره په سټوډیو کې ده. نوری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د هند د پوسټ د جکپوړی قومندان په ورستی برید کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې آی اس آی د لاس لرلو د اداو په اړه څه ویل دي؟
بلې مراد صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 پولیسو وژل شول، د هند پوځ جکپوړی قومندان ډګر جنرال کی جی ایس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره آی ایس آی تورنه کړه چې تیره اونۍ د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په هغه برید کې چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد سخدریزي ډلې منلی لاس درلود. دغه برید چې د پلوامه په سیمه کې شوی او لکتر لګه څلوېخت پولیس پکې وژل شوی، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکېچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتي ګوته پاکستان ته ونیول، خو پاکستان هم هغه وغنده او پکې هر ډول لاس لرل رد کړی وو. په هندي کشمیر کې د پوز لوی قماندان جنرال ډیلون خبرلان ته نن وویل چې د دغه برید د مشرانو پلمو چې تعقیب کړی، معلومه شوی چې هغه له پولې آخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی. ډیلون زیاته کړه چې د دغه برید چارې د آی اس آی، پاکستان او جیش محمد ډلې قماندانانو تنظیم او کنټرول کړی، خو هغه د خپلې دغې ادعا د ثابتولو لپاره مراتب اسناد او شواهد وړاندې نه کړل. ډیلون دومره وویل چې د دغه برید او په هغې کې د پاکستان د مشکوک رول لرلو په اړه د روانې څېړنې په اړه نه غواړي په جزئیاتو وغږېږي، خو دا څرګنده ده چې آی اس آی له جیش محمد ډلې سره نږدې اړیکې لري. پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپله دغه ادعا ثابته کړي، د دغې حملې په اړه دې یو خلاصه او باوري څېړنه ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغې حملې په وړاندې به قوي عکس العمل ښیي. چارواکو وویل د دوشنبې په ورځ هندي ځواکونو په کشمیر کې د دغې ځان وژونکې حملې د یو مشکوک تنظیمونکي په ګډون درې سخت دریځي ووژل.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له هند سره د زیات شوي کړکېچ د کمولو لپاره له ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي څه ویلي دي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټرش څخه وغوښتل چې له هند سره د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشي ګوټرش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجل اړتیا له مخې د غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د ده په وینا د هند لخوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشي ویلي دې ته اړتیا ده چې د دغه کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګري ملتونه باید دغه کړکېچ د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشي دغه راز هند تورن کړ چې د خپلو کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد له دښمنیو ډکو الفاظو ته مخه کړې.
بله، ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري مو اوریدل چې اوس چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی، د هند پوځیان وایي چې په دې برید کې چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې شوی او څلور سلوې هندي ملیشې پکې وشل شوې، د پاکستان استخباراتي اداره یا آی اس آی لاس لري، او بلخوا بیا پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې همکاري وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د سعودي د ولیعهد او د افغان سوري په اړه مقاله او تبصری خبرې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سفر ته کتنه کړې، خو لیکلي دي چې پاکستان د سیمې بدنام هیواد دی، باید منځوي شي. په سر مقاله کې راغلي دي چې د سعودي ولیعهد داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې یاد هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم او طالبانو په پاللو تورن دی. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې د سعودي ولیعهد په دې هیواد کې د 40 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سعودي غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته د یادې مرستې مشروطې کړي او دا هیواد د تروریزم له پاللو لاس په سر کېدو ته مجبور کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې نه یوازې دا چې د خلیلزاد دا وړاندیز نه دی منل شوی، بلکې په ایران او هندوستان کې پاکستان انتحاري حمله وکړي چې ګڼو هندي او ایراني سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو نړۍ او د سیمې هیوادونو ته ثابته شوې چې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم ملاتړ دی او باید ټول هیوادونه یې پر ضد شي او انزوا ته بوزي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې کله دغه هیواد پر ضد د سیمې زیان لیدونکو هیوادونو یو لاس شي، نو لری نه ده چې پاکستان منځوي شي چې بیا به د سعودي مرستې هم یاد هیواد له اقتصادي بحران ونه شي وستلای. دنیا خپلواکي ورسپانې سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په نقل لیکلي هیواد د افغانستان د امن پر موافقه کار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او متحده عربی اماراتو په همغږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په ممکنه موافقه کار کوي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ورسپانې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر له قول لیکلي چې افغانستان امن شي نه یوازې د پاکستان لپاره ګټور دی، بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولي سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلې ځلې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دا خبرې داسې محل کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوې دي. او هیواد دولتي ورسپانې هم پاکستان ته د سعودي د ولیعهد سفر ته په اشاره سره لیکلي دي چې د سعودي مرستې پاکستان له کمزوري اقتصادي حالت نشي راویستلی، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره سعودي چې غواړي پاکستان د تیلو د پلور په عمده بازار بدل شي او نورې پانګونې کلنۍ ټیکټانه غواړي چې پاکستان په اوسني ملاماتي اقتصادي حالت کې نشي پوره کولی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې سعودي په پاکستان کې داسې مهال پانګونه کوي چې یاد هیواد په نړیواله او سیمه ییزه کچه د تروریزم د پاللو له امله تر فشار لاندې دی. د سرمقالی لیکوال لیکي تازه په تازه د ایران او سیستان بلوچستان او د هند په کشمیر کې په هندي ویرانی ځواکونو د حملو ریښه په پاکستان کې ده او دواړه ترهګر ډلې په پاکستان کې د پوځ او حکومت تر ملاتړ لاندې خوندي دي.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2290 پټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د اطلاعات او کلتور وزارت وای په خارونو کې د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړي کمیسون په کار پیل کړی دی. د وزارت وای ازادي رادیو ته ویل چې دا کمیسون به ډیر شر له کابل خاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نمونه تصویب کړي. ځینو کابل خاریانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ځینې چارواکي او زورواکي له دولت او خلکو سره لهم غږی پرته په خپل نمونه واټونه نوموي شي دا د قانون خلاف عمل دی. نور حال د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی. دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بینومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري، او په خبره یې د همدغه ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوي کمیسون لخوا پر مقرره کار روان دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی، د واټونو او د جادو د نومولو د کمیسون په نامه باندې، چې دوی خپلې 15 ورځنۍ جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبیږي د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی. په هغه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې و چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نمونه دې وساتل شي. د جادو او د واټونو نمونه په کمیشن کې تصویبیږي او بیا هغه ځایونه به د خاروالۍ د خلنه رسمن د تصویب د کمیشن نو وروسته رسمن نومول.
د دغه وزارت په خبره هڅه کیږي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي. د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کابل خار پر واټونو چې تاریخي نمونه لري جنجال نشوي دي. پروسته یو څول سیسو کې د کابل خار ډیری واټونه لخپل اصلي نمونه اړول شوی او په خپل سری ډول د اشخاصو په نوم نومول شوی چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي. له دې سره د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو لوري د هیواد د قانون، تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نمونو نومول کیږي چې خلک یې لستونزو سره مخ کړي دي.
نوم احمد نصیر است، باشنده ولایت
کابل. زمانم احمد نصیر د کابل اوسیدونکو یم. زما غوښتنه له هغو کسانو نه چې ودونه په خپل نوم نوموي زده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د همغږي ولري، دویم دا چې په دې اړه د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم دی ودونه نومول شي چې ورته ای ولري.
فرازم یکه باشه
فرهاد کابل شهر اوسیدونکو یم. د ریاسي واټو نشته چې ځانګړي نمونه نه لري. هر چا که زورواکي او کچارواکي دي خپل فشار یې نمولې دي چې دا د قانون خلاف
شخصا خوب کار نه سه خلاف سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واټونو د نمونو د مول لپاره دي له دوی سره د عامه پوهاوی په برخه کې همکاري وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صاحب د کونړ ولایت نه زه یو غوښتنه درم. هغه دا چې په کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدې خوا کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ جکو خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مهاجراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. غوښتنه کوم تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم، زید ولایت روزګان د ګیزر د ولسوالۍ څخه برکوم. منی عبدالناصر دی. زموږ کلی د ګیزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د احمد خان په نامه دی. چین ګران ورور نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وری او بخښي دي. کوچنیان او لویان سپین ویری ټول د نس پر نس ناس مرضی اخته دي. اوس لو بخړی د عالم چې تیر وخت هم موږ بنلرو اوس به دا غمیزه بیا زیاته سویل چې بخړی د کشنیان د نس ناس په مرضی اخته دي. سپین ویری اخته دي چې دا اوس دوه دانې مړ شوي دي او نور دا خبره اوس د خپل مرید یې اما کشنیان مرزان د فراد دي چې دا اوس ځان هم کمزورې دي او خلک هم کمزور دي. اقتصاد کمزورې نه لري او بخړی دي. موږ د دې خدای غوښتنه کوو د زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسي.